شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاه خیالي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان کې او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د هیواد قونسلګری نشته او نشي کولای برتانوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په برتانیا کې د اسلامیک ریلیف ټولنه وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې پر شپږ لکه او دېرش زره خلکو د خوړو بستې ویشلې دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره یو تړون لاسلیک کړی. WHO پرون په یو مفصل بیان کې ویلي چې د قطر د پرمختیایي صندوق پیسې به د ماشومانو د زیږون پر خدماتو او د روغتیایي وسایلو پر ویش ولګول شي. چوایی د دوی او د قطر د پرمختیایي صندوق هدف په افغانستان کې د نه هټیا روغتیایي مرکزونو لاره د ناروغیو او د مړینو د کچې کمول دي. امریکا او برتانیا په پا پاکستان کې د قانون د حاکمیت غوښتنه کړې. سپینې ماڼۍ بیگانه وخت په یو بیان کې ویل د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دو خبره ده. په بیان کې په پا پاکستان کې د قانون حاکمیت ته د درناوي غوښتنه شوې. عمران خان پروند اسلام آباد علی محکمه په انګړ کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي چې غواړي په پا پاکستان کې د سوله ییز ډیموکراسۍ شاهد وي او د قانون رعایت وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د عمران خان نیول کېدل د خپګان وړ خبره ده او د په وینا دا کار به ناوړه عواقب ولري. د خان د نیولو د خبر له خپرېدو وروسته د هغه ځینې پلویان د بېلابېلو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او ځینې له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي قرارګاه کلابنده کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. عمران خان یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دغه تور رد کړی دی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا مهال د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو امکان نشته. انټونیو ګوتریش دا خبره له ایل پایس هسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې او اوکراین رهبرانو د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمولو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د بریا ادعاوې کړې دي. ګوتریش ویلي هیله مند دی چې په راتلونکو کې به دا امکان برابر شي چې روسیا او اوکراین د خبرو میز ته کښېني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په سره ډګر کې د بریا د ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د اوکراین د جګړې د ګټلو ادعا وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه وکړه چې روسي ځواکونه به د جرمني د نازیانو په څیر مات کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو وروسته په دې هیواد کې څه روان دي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د هیواد ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي.
هر دولت چه راضی دا مکلفیت لري د ایجاد کار زمينه مساعد دي حفظ د کرامت د انساني دي باید رعایت وو کی
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې په کندهار کې د خاورینو لوښو کاروبار ته کتنه کوو
دا خاورین لوښي چې د وسپنې لوښو معنا نکلي و د چيني لوښ په نسبت دا ډیر خوشی زکه په دې کې په خورو کې په خوراک کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوښي دي نه
نور مطلب لرو او په دوه منیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبريږي
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم میر احمد صاپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کې دورسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتی ځواکونو ترمنځ په څو خارونو کې اخوډاب شوای دی عمران خان پرون په اسلام آباد کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو د عمران خان پلویانو د راولپنډی لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي او راپورونه وایي چې له پولیسو سره یې هم اخوډب کړی او یو شمیر د عمران خان یو شمیر پلویان هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال احمد شاه اعظمي د شپه په سټوډیو کې را سره دی او له پښتم چې په پاکستان کې څه روان دي د عمران خان له نیول کېدو وروسته پاکستان پر کومه خوا ځي مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ مهرباني
تاسو مننه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې پرون د احتساب د ملي ادارې په امر ونیول سو نو لاغه ورسته دغه پلویانو د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې تظاهرات پیل کړل او د پولیسو سره د غوي اخوډه په نتیجه کې د لسګونو پولیسانو په ګډون یو شمیر د تحریک انصاف ګوند پلویان ژوبل سول او یو شمیر نیول سوي هم دي داغه ورسته بیا دوی د پاکستان د پوز مرکزی دفتر چې پرالپنډی کې موقعیت لري د هغه دروازې ته ورغلل هلته د پوزیانو ځینې مجسمه وي هغه یې ورنړولې او وری ورته ورته کړ په لاهور کې مدا ډول د قلی اردو دفتر ته ورغلل او همدا ډول په کوټه کې خطر وسه پوری د خډب پیښه منسته سوي دي لسګونه کسان ژوبل سوي دي اما په کوټه کې د دز په نتیجه کې د دغه غوند یو پلوی وو وجلسو او هم دا ډول راپورونه دي چې په دیر کې د دوی یو پلوی وجلسو دي د پاکستان تحریک انصاف غوند اعلان کړی دی چې دا تظاهرات په تر هغه دوی دوامدار ساتي تر څو چې عمران خان خوش سوی نه وي
د هغه قضیه په باب راتوي چې عمران خان دغه پاساس نیول شوې ده د القادر پوهنتون د ټراست کیسه څه ده
القادر ټراست چې بیا ورسته د هغه لخوا د یو پوهنتون د جوړولو خبره سوي و د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا مانیکا د دغه ملکیت لري دغه پیسې د پاکستان د حکومت په وینا د بهریا ټاون یو مشر دی ملک ریاض هغه بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړوي نو هغه د امزه کودی تاتیا کړي و او دوی دوه د دې ملکیت دوی درلودي خو د دغه پیسو په بدل کې چې د تدمزکه مفته ورکړل سو د دې پیسو په بدل کې بیا په برتانیا کې د همدغه ملک ریاض چې بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړي هغه د برتانیې حکومت جریمه کړی وو یو سل نیوي میلیونه پاوند جریمه کړی وو او کله چې هغه د پیسې حالت په برتانیا کې جمع کړلې د برتانیې حکومت دغه پیسې راوخت د پاکستان حکومت ته ورکړلې چې هغه وخت پاکستاني روپیو کې شاوخوا 50 بلین یا میلیارډ روپی کې د لنن سبا دغه پیسې شاوخوا اویا میلیارډ روپی کېږي نو دغه پیسې د پاکستان حکومت ته ورکړلې چې دا پر خپل ولس باندې خرڅ کړي خو د پاکستان اوسنۍ حکومت دا وایي چې دوی دا ثبوتونه لري چې دغه پیسې دوی د عمران خان برته ملک ریاست تور کړی دي نو په دغه قضیه کې درغلي سوي د اداري فساد رامنځته سوي دي چې د نیول سوي دي
او روسي پښتنه د اعظمي صاحب چې ډیرو خبری رسنیو او اژانسونو ویلی دی چې عمران خان او دقیقا خبرم همدا ده چې یو ورځ وروسته له هغه نیول شوی چې پوځ دته خبرداری ورکړ چې د پوځیانو پر ضد ویناوی نه کوي، مخصوصا وروسته له دې چې د پوځ یو جنرال په خپل وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې نیول کېدل له دې قضیې سره یا د پوځ له دې ګواښ سره څومره ارتباط لري؟
د عمران خان پر ضد لسګونه دا ډول مقدمه جوړې دي او په وار وار د هغه د نیولو هڅه هم سوې ده، خو پولیس نه دی بریالي سوي چې دوی ونیسي، ځکه چې د پلویانو له سختو احتجاجونو یا د تظاهرات سره به مخامخ سول. پولیسان په لاهور کې هم څو میاشتې وړاندې د نیولو هڅه سوې وه او هلته هم یو شمېر پولیسوال وژل سوي وه. د پوځ د مشرتابه یا د استخباراتي ادارې ISI د مشرتابه خلاف د عمران خان بیانونه په داورستوي کې رښتیا هم ډیر سوي دي، خو بنان پوځ په خپل یا استخبارات په خپل په یو خل نه معلومیږي، یعنی پوځ او استخبارات په خپل تقسیم سوي دي. په دې کې یو بل ډله ستا داسې ویل کیږي په پوځ کې او په استخبارات کې چې هغه تر اوسه پوري د عمران خان پلوي هم کوي، یعنی د عمران خان د اقتدار څخه د لری کولو وروسته پوزم تقسیم شوی دی، پادلیا کې تقسیم راغلی دی او هم دا ډول پاکستان تر یو بدترین بحران تیریږي. نو چې کله د یونیول سپرون تظاهرات وسوه، دوی د پوز مرکزونو ته ورغلل، قلی اردو ته ورغلل، نو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو دا وویل کچيري د دې پلویان داس کار کړی وای، فرضن یا پښتنو داس کار کړی وای یا بلوچستانو داس کار کړی وای چې هغه د خپل حق د پاره ورغلی وای، نو وختي به د پوز د خوا ډیر سخت د خبرګون سره مخامخ سی و. اما د پوز د خوا تر اوسه پورې د خلاف هیڅ ډول خبرګون نه دی رامنځته شوی او ویل کیږي هم داسې چې د پاکستان د حکومت دومره توان یا وس نه درلودي چې دی ونیسي. بنان رینجرز چې د پاکستان د پوز یو نیمه پوځي ځواک دی، د هغه لخوا بل اخر ونیول سو. خو د پاکستان په اسلام آباد کې عدلیه د عدالت دی های کورټ ورته ویل کیږي هغه د نیولو عمل قانوني وګرځاوه، اما پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دوی بنن ستري محکمې ته ځي دغه فیصله به چیلنج کوي. او په عین حال کې عمران خان به نن محکمې ته حاضریږي، د ملي احتساب ادارې محکمې ته او د جوډیشل مجستریټ هلته دوی ورته وایي هغه محکمې ته به حاضریږي، او د ملي احتساب اداره به دا غوښتنه کوي چې دوی نور په توقیف کې وساتي.
لتا سوډیر زیاته مننه کوم د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي او چې د پاکستان د روانو حالاتو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو لندو چپو 0.20 او 0.20 مترو.
ازادي راديو شپه او ورځ له تاسو سره.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای په خوست کې د څلورو خبريالانو د نیول کېدو لکه بلاندې ښنه خوده لري. د راپورونو لمخې د غرغښت ټلویزیون، د ولس غږ رادیو او د چنار رادیو مشران او همداراز د نن رادیو یو خبريال د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. نای وای چې د دې خبريالانو د خوشي کېدو لپاره د طالبانو له چارواکو سره تماسونه هم نیولي، خو ځواب نه دی ترلاسه کړی. د موضوع تفصیل فریدا سیال اوروي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤل وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نوی د ادارې مسؤل ظریف کریمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې و.
پرون په خوست ولایت کې د سیمایزو رسنیو څلور مسولان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شي وو. د خبري اعلانو او د رسنیو د مسولونو د غوښتل کېدو موخه خونی زی خبرونه ویل شي، خو کله چې خبري اعلان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسولینو لخوا نیول شوې دي او تر اوسه برخلیک روښانه نه دي.
بل خو د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤل سخی سرور میاخیل، د ولسغک رادیو مدیر مسؤل محمد دین شاخیالی علي د چنار رادیو مدیر مسؤل پامیر اندیش او د نن رادیو خبريال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف اداري لخوا نیول شوې دي. په هغه لمه کې چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز لخوا خبره شوې ده د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ خودل شوې او له طالبانو غوښتل شوې دي چې د کارکونکو له قید او شرط پرته هر څه زر راخوشه کړي. دغه مرکز دوی سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شوو اصولو د نه عملي کولو په تور نیول شوی دی. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبريالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو، د افغانستان پر روانو چارو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. متحد ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتی مرسته اعلان کړې. دا مرسته به د اوکراین د هوایی ځواک له پیاوړتیا سره مټ ورکړي او اوکراین به په مرسته د توپچی ځواک لپاره نور مهمات ځان ته برابر کړي. بلخوا د روسیې د اجیرو پوځیانو یو شرکت ویلي روسي ځواکونه د اوکراین له بخمود ښار څخه په تښتېدو دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د امنیتی مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایی دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچی ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امنیتی مرستو دغه بسته له اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلی چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایی مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
ګرانو ولسمشر زلنسکي، زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې ډاډ درکړم چې تاسو کولای شئ د اړتیا تر وخت همغه زموږ په اروپایي پیوستون حساب وکړئ.
په همدې حال کې د روسي واګنر شرکت چې د اجیرو سرتیرو یو ډاله ده، پرون سه شنبه د روسي یو پوځي قطعه د اوکراین بخمود ښار ته نږدې له سنگرونو په تیښته تورن کړه. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوژین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په مسکو کې نفوذ پراخ شوی، په وروستۍ ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسیې پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوژین پرون په خپل ویډیو کې ویلي نن د دفاع وزارت یو وقته زموږ له یو سنگر وتښتیدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر ګوتسندنه کړي چې د اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي، خپل جنگیالي به نن د می میاشتې پر لسمه د اوکراین له بخمود خارا وباسي. د اجیرو پوځیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیس په دې خار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوژین ویلي سرتیری د جګړې لکرخې د روسیې د پوځي قومندانانو د حماقت لکبله تختی چې د په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژین ویلي سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسونه وژل شي. پریګوژین دغه ویډیو داسې وخت خبره کړې چې په روسیا کې د بریا ورځ، یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد بریا ولمنځل شوه. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل تهاجمي پوځیان چې هدف یې د واګنر شرکت قطعات دي د بخمود ښار په لویدیځ کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وایي روسي پوځیانو ته مرستې برابرې شوې، خو د پریګوژین هغو تورونو ته اشاره نه ده کړې چې له سنگرونو د سرتیرو د تیښتې په اړه وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو وو ورځې د اونۍ څلورش ساعته خبرونه کوي. اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو. فریده سیال د لویدیځ ورځپانې کتلي او پلانډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
دا بریټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د اندېښنو او خبرداري سربیره طالبانو ویلي چې په عام محضر کې د مجرمینو اعدامولو او په درو وهلو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د تازه راپور په حواله ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت 204 اویا نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په درو وهلې دي. وړاندې لولو د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له قاضیانو او قضایي ادارو نه غوښتل شوی دي چې مجرمینو ته د شرعي قوانینو پر بنسټ سزا ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د مفصل راپور ته په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نړیوالو بشري قوانینو او د اسلامي شرعي قوانینو ترمنځ د اختلاف په صورت کې د دوی حکومت مجبور دی چې له شریعت څخه پیروي وکړي. په امر ډول د سزاګانو زیات حکمونه پر هغو کسانو پلي شوي دي چې په زنا او له کوره په تیښته تورن و، خو نور موارد لکه همجنسګرایي، غلا، د الکولو څکل، اختلاس او د نشه یي توکو قاچاق هم په دې سزاګانو کې شامل و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما په خپل راپور کې لیکي طالبانو ورته ویلي دي چې د لاس غوڅول د یوې سزا په توګه د امنیت پر اوستو کې مهم دی. خو وړاندې راغلي د طالبانو په کابینه کې په دې اړه بحثونه روان دي چې دا سزاګانې په عام محضر کې پر خلکو پلې شي او کنه. د یوناما د بشري حقونو د دفتر مشري فیونا فریزر ویلي دا ډول جسمي سزاګانې د نړیوالو کنوانسونونو د شکنجي برخه ده او باید ژره تر ژره بندې شي. د هغې په خبره ملګري ملتونه د مرګ د سزا مخالف دي او له طالب چارواکو غواړي چې دا ډول سزاګانې سملاسي بندې کړي. دا سټار او سټرایپس خبرونه چې نظامي مطالب خبروي د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ځانګړ ځواکونو د پخواني قومندان جنرال سمی سادات سرګزشت خبر کړی دی چې اوس مهال د امریکا په کولرادو ایالت کې ژوند کوي. هغه په دینیرو کې یوې سیمه ییزې رسنۍ ته ویلي دي چې تر اوسه په دې فکر کوي که چیرته د 2020 کال په اګست کې الوتکه ته نوی پورته شوی څه یې کولی شو او څومره یې کولی شو چې مقاومت وکړي او خای په پای کې وژل شوی وي. خو هغه وایي د افغانستان د پریښودو په وخت کې یو بیروح جسم و چې روح یې په افغانستان کې پریښی او یوازې جسم یې له ځان سره وړی دی. د خبرونې پټوکو د 2020 کال په اګست کې چارواکو په ډینرو کې پریکړه وکړه چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي ومني. جنرال سمی سادات هم د هغوی له ډلې یو و.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي. د ټولنه وایي هر دولت چې راځي باید د هیواد د کارګرانو د حقونو اړوند کنوانسیونونه او تړونونه رعایت کړي. په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې نن سبا د کار زمینه مساعده نه ده او د قیمتونو لوړوالي ته په پام سره ورځنی مزد د دوی ورځنی اړتیاوې نه پوره کوي. د هم په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه لاندې ښنو سره جخت ګڼ کسان په دې هیواد کې له بیکارۍ شکایت لري. دا شکایتونه داسې وخت کې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ او 13 میاشتې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د خزینه او کار منع اعلان کړ. د کابل اوسیدونکو فضل رحمان وایي د 2 میاشتو رئیسی میاشتنې معاش نه دی ورکړل شوی چې اوس د کورنۍ د غړو مړولو ته حیران دي.
هغه ماش چې درلوده خپل ژوند لور سره عیار کړی و اوس مې هغه ماش هم د لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي مرد دراته کورشته بیکاري زښت ډېره شوې ده.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار په خپل یو راپور کې وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به شمیر نږدې 1 میلیونو ته ورسیږي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادی رئیس معروف قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټول پویږي چې افغانستان یو اصلي عضو د سازمان بین المللي کار او جامع ملل دی. هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري دا کنوانسیونونه باید رعایت وکړي. څنګه چې افغانستان عضو د جامع ملل دی د ایجاد کار زمینه مساعد دی و کنوانسیون چې مسؤلیت شغلی دی د کارمندانو دی حفظ د کرامت د انسانی دی باید رعایت وکړي تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او د وابستګی نه مونږ خلاص بشو.
په تیرونو لس میاشتو کې ګڼ کسان مجبور شوي چې د کارموندنې او غریبۍ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې دننه هم راپورونه ورکړل شوي چې ګڼې کورنۍ مجبور شوي خپل واړه ماشومان شاقیا درنو کارونو ته ودروي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری دا یوه جدي ستونزه بولي.
او ماشومان آینده سازان د ملک دی، باید توجه بشي د شاقې کار نه مخنیوی وسی او زمينه د کار د مشرانو نه باید دولت مردان مساعد بو کی تر هغه پورې چې اقتصاد پویا بشي او ماشومان مکتب ته بلار شي او د آینده د پاره باید درس بوایي چې مونږ د خودکفایی د اقتصادي لپاره پرمختګ بسو.
د رواداری پونم د بشری حقوقو یو بنسټ ویلي په هیواد کې د بیکاری زیاتیدو ته اندېښمن دي او د تیر حکومت هغه مامورین چې پر ټیټو رتبو کار کوي د شړل کېدو او تبعیضي چلندونو سره مخامخ دي. د طالبان ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پختل شویو سوالونو ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې د خلکو ګټه وټه کمه او د بیکاری کچه لوړه شي. د سازمان ویلي په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې بیا وایي نن سبا افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د وده په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوښي او ګلدانونه د کولالی هغه محصولات دي چې تر ټولو زیات پلورل کیږي. د کندهار خاریان په خاص ډول د ولسوالۍ اوسیدونکي له دې صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي اجی خان او عبدالنافع وای خلک د کولالی لټوکو د ورځنی کار ترڅنګ لدې صنایعو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده ریو تاریخي شی دی کنه د ډیر زمانی څخه د ډیر وخت څخه خلک دا استعمال یې په دغه کې وچی شي د شخواس لري او په کلتوري و هم دا دی چې په یخې کې خې نه یې دا ساره خلک ټول هم د منګیان کې دغه منګیان کې دا وړي چې امو به یخې امي کلتوري امي او بخښه خوان پیدا
دا د وسپن لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره سرخی سړی سم دا خپستا خو ابل خود ابل ته وسرخیږي. دا چې دا دي دا شش شتا لور دا پخوانی لور دي دا موږ د پلاړو د نکوه د پیړی پیړی وخت دا لور دي.
بل خو د کولالی د لوشو پلورونکو وای خلک د کولالی لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشوي. د دغه لوشو پلورونکو مختار احمد وای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشوي او پیریه.
د وسپنی لوشته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي فزموش خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه او د خاورین لوشي چې د وسپنی لوشو معنی نکلي او د چني لوشو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې خوړو کې په خوراک کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوښ دی نه او داس خلک درځي مثال وس د عینې نس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شي غواړي نه خو د سارا خلک چې ډیر د عشان شو کېږي سارا خلک ډیر خوشي.
په کندهار شهر کې د کولالی صنعت ځایونه تر ډیره د شهر په هوغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کولال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسیمې لري ورته مناسب ځای ورکړي.
مشره دولت د چیر نظام هم کاور کړی دی د اسلامي امارت هم کاور کړی دی چې دا درات چې موږ زکه مشترکه چې موږ د پریو ځای سو موږ چې سبو معلوم سي د سارا سبو خلک را تر ازي د شهر بوم را تر ازي ولا سرسي بس موږ مو ته کیږي د دې هم لا سرسي د موږ ته نو دا ځای هم لري دی ولا لري دی منګر وره کلی نسته کورونه نسته ادرات چې موږ نه زړه کې کچ و موږ وو ورګانوز ما سره تستکړې ده چې دا نو زموږ په دغه راځي چې موږ په دغه ځکه دی راکي موږ د انتقال سو مرتبه راځي.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنی په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دا کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده، هغه ورته ټاکلې ده او د 15 نه یې سبب بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره شوی دی، هغه طی مراحل پوره ترسره شوي دي، بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته شوی. اوسمهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوښي او د ګلانو د کرلو لپاره ګلدانۍ جوړوي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سم دستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مسؤلانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت ټلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاه خیالي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان او په ځنګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر موجود دی. په دې بیان کې راغلی دی چې د محل په افغانستان کې د برتانیا قونسلګری نشته او نش کولای چې د برتانیا وګړو ته لازم خدمات برابر کړي. په برتانیا کې ډیرا اسلامیک ریلیف ټولنه وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې پر شپږ لکه ډیر زره خلکو د خوړو بستې ویشلې دي. لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي د قطر له پرمختیايي صندوق سره د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ضروري روغتیايي خدماتو د ملاتړ لپاره یو تړون لاسلیک کړی. دبليو ایچ او پرون په یو مفصل بیان کې ویل چې د قطر د پرمختیايي صندوق پیسې به د ماشومانو د زیږون پر خدماتو او د روغتیايي وسایلو پر ویش ولګول شي. یو هچوی د دوی او د قطر د پرمختیايي صندوق هدف په افغانستان کې د نه اتیا روغتیايي مرکزونو لپاره د ناروغیو او مړینو د کچې ټیټول دي. متحده ایالاتونو او برتانیا په پاکستان کې د قانون د حاکمیت غوښتنه کړې. سپینې مڼۍ بیگانه وخت په یو بیان کې ویل د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دو خبره ده. په بیان کې په پاکستان کې د قانون حاکمیت ته د درناوي غوښتنه شوې. عمران خان پرون د اسلام آباد علي محکمې په انګړ کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي چې غواړي په پاکستان کې د سوله ییزې ډیموکراسۍ شاهد وي او د قانون رعایت وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د عمران خان نیول کېدل د خفګان وړ خبره ده او د پوینا دا کار به ناوړه عواقب ولري. د خان د نیولو د خبر له خپرېدو وروسته د هغه ځینې پلویان د بیلابیلو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او ځینې له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په کراچۍ او لاهور ښارونو کې پولیسو د معترضانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو پر اول پنډې کې د پوز مرکزی قرارګاه کلا بند کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. عمران خان یو ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوز یو لوړ رتبه جنرال پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوز دا تور رد کړی او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا مهال د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو امکان نشته. انټونیو ګوتریش دا خبره له ایل پایس هسپانوي ورسپانې سره په مرکه کې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې او اوکراین رهبرانو د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمولو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د بریا ادعا وکړي. ګوتریش ویلي هیله مندی چې په راتلونکي کې به دا امکان برابر شي چې روسیا او اوکراین د خبرو میز ته کښېني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په سره ډګر کې د بریا د ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د اوکراین د جګړې د ګټلو ادعا وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه وکړه چې روسي ځواکونه به د جرمني د نازیانو په څیر مات کړي.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلیو او باندو تتللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کلیو او باندو د خچو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خجینا کارکونکو خبري هم درته وړاندې کوو، او د موضوع پاړوان لدوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا د موږ لپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. هل دا چې زموږ سره کلینیکونه بېخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې خصي خدماتو ته لاسرسی ولرو، او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي. دا خپل مشکل به مو لغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو، او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی، او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي، چې روغتي مرکزونو ته لاسرسي نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمه نه چې د خارې سیمه سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د روغتي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتي ټیمونه لرو پرتی سیمه ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغه ته به د خلکو و مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیه په باره کې د امیدوار میرمنو کم مشکلات کم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې آر سړی کولای شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمه تر غړي د روغتي ټیمونو د غوي سره به زنانه ډاکټر هم نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینه ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وضع شوی دي خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمه ته بچتل، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایی مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینم کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي، دا غیر څومره وي چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایی مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي، د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي، کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه ډیر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده، صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د مؤسساتو لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي، دوی ته به چې رواني ناروغیو په حکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي، همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي، خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپل پیسې مصرف کیا قرات راغزی پوری موټر ځان ته ونیسی بیا دوی ست دوا ته چارتیا لري هغه دوا تر لاسه کی مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځند ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې د سی یو عادت و چې اکثره خزي به نارینه و نه بولې ډاکټرانو ته ځکه دې له خطر نه پرې خو دې چلته یو نارینه ډاکټر تا ویني او خزینه ډاکټران دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره دې اطرافو خلک به دې کلیو دې بندو خلک له دې خبرو سره ډیر پلس او ګریوانو ډیر مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره مخ وي لول ز خپل به ډاکټر ته نه بولم ماته به ویلې په کور کې وایلته نارینه ډاکټران دي نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره خزی دلته مریضانیږي د سیستونزو سره چې دغه فشار پورته سیغه ته خوندېزي پیدا سي هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نه پاسې تقریبا ذاتي له خولې مستتیږي نو په اکثره کلیو کې دغه سی کارونه کیږي ډیرو ډیرو په هر کلی کې داسې کیږي
اوس چې په سی برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي تاسو ته څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغه کوروز زده کړي وو چې په تیر حکومتو کې په تیر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلي خلکو ته عامه پوهاوی ورکو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي پښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاري کړه ځي ورڼه راځي بهتري شته بهتري نسته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي ښځې له اته خاري ښځې نسي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خولاوله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات دي ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوي چې لزانه دی پاو کوي ښځه به څه رقم لزانه دی پاو کوي خو بیا مې ول را دغه دا چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستاسو خپل ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروخي او نړیوال دغه کوششونه دغه ایلی مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوق او له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي
په دې برخه کې مول نړیوال ټولنې څخه غوښتنه څه ده
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نیوري د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانیږي چې د غږ جیکي یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډیره لري خبره ده د افغانستان خلکو نه چې بهرني غږ پی ونه کی او بهرنی ځان پی غلای کی هیڅ هغه باندې افغانۍ نشي کولی چې د خپل غږ جیکي کچه باندې.
حماسا به داسې میرمن د چیل دوه کلونو را پدې خوې دی وی نه دولتي موسسي په مرسته د کلیو او باندې میرمنو ته په سی برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو لوکم څخه ورسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور نه ستده. حماسا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سیستونز پاړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانن. با مخاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نړی تراوری هغه ټکو ته چی باید پاموی نپوهیگی لم دیواجه ماشوم لمای ززی او خپل هم لگنو سهی ستونز سرمخیگی. مونگ بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمونگ پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا پا هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تارتیا لری. زداست کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گرتا نپوهیگی. دی خپلو شدو او وچی شدو پا توپیر نپوهیگی. دی زیگون ترمینز وارتن پا پام که ننیسی. سکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشمان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی. زل دوو کالون را پا دیخوا پا گرزنده سهی تیمونه که لخپلو نورو خزینه همکارانو سر دی افغانستان لری پرتو سیمو تطلم. دی افغان و میرمن و جوان می لنگدی سخلی دلی هغا وقت پا وقت پا هوای تا ضرورت لری که مونگ تا بیا دی کار اجازه را نکرل شی دی گنش میر میندو و ماشمان و جوان دی مرگ لگواخ سر مخیی. مونگ لنریوال طولان سخه وارو چی پا دی برخه که مداخله و کری زکه چی دی زرگون و میندو و ماشمان و جوان پا خطر کلویگی. لهم دی وجه باید خبری و کری
چون جان ازاران مادر و ازاران طفل در خطر میفته با او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پهنتون د طب د پنجی ماسله عقل معیار چهیله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړې په پیل کې پسی برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولی دی به ټرین کولی چې څنګه دې خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دې خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوی شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول.
نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به دې ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کیږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې همدغه اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمیر خلک په نړیوالتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خځینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د خځینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیر مرسته کوله. د کلیو او باندو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې د ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.